द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی نن د خالی ورځ بخنه غواړم نن د نهه ورځ کال 2018 د جون د میاشتې شپږمه نیټه ده وخت چې ویده په پاکستان کې د سحر اتمی بجې افغانستان کې شپې دی 8 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګل ورځ او د شپې 11 بجې شپې دی د وایس اف امریکا ډیب ریډیو د نیمه ګنټې د خبری پروګرام کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم اول تاسو بلاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی افغان حکومت په ملک کې د خونړو حملو او دربلو او د ملکی سرحدونو بل اړخ نه د ترهکرې مخانیمرو لپاره نن په کابل کې د نړیوال کانفرنس کوربتوب کوي سعودي عرب مصر بحرین متحده عرب امارات یمن او مالدیب ته ترهکرې د مرستې په تورونو د ګل پورز د قطر سره سفارتي تعلقات ختم کړي دي قطر په ځان لګي درې تورونه بې بنیاد بللي او دای بې انصافي بللي د لندن پولیسو د خالی پورس شو ترګر حملو کې ککړ په درې کې دوا وسلوالو په جنګلو کړی چې پکې یو وسلوال پاکستانی نژاد برتانوي دی او دویم د مراکش او لیبیا قامیت لري او څوک چې د خبرونو تفصیل ته د افغانستان صدر اشرف غنی په هیواد کې د خونړو حملو او دربلو او د ملکی سرحدونو بل اړخ نه د ترهګرې مخانیولو لپاره نن په کابل کې د نړیوال کانفرنس کوربتوب کوي افغان حکومت د امن نوی سیمه ایز کوشش لا د کابل پراسس نوم ورکړی دی اخوا اولنې غونډه په داسې وخت کېږي چې افغانستان کې په وروستیو ورځو کې یو شمېر خونړۍ ترهګر حملې شوي او په ملک کې سیاسي تاوتریخوالی زیات شوی د افغانستان خارجه وزارت ویان احمد شکیب مستغنی خبریالانو ته ویلي په کانفرنس کې د ګاونډي ملکونو پاکستان او ایران ترڅنګ امریکا روس هند سعودي عرب قطر متحده عرب امارات برتانیا ملګري ملتونه او یورپی یونین برخه اخلي سعودي عرب مصر بحرین متحده عرب امارات یمن او مالدیب ته ترهګرې مرسته کولو د تورونو په سر د ګلپورس د قطر سره سفارتي تعلقات ختم کړي دي د قطر خارجه وزارت دغه ګام بې انصافي بللی او ویلي په دوی لګول شوي تورونه بې بنیاد دي شپږواړه ملکونو ویلي دوی به د قطر نه خپله سفارتي عمله را وباسي او دغه ملک ته به د تګ راتګ او هوایي او سمندري لارې بندوي د لندن پولیسو د خالی پورس شو ترګر حملو کې ککل درې وسلوالو کې د دوو وسلوالو په جنګلو کړی دا چې په دغه کې اوو کسان وجل شي او د 50 سنه زیات جوبل شي په دوو وسلوالو کې یو 28 کلن اوش کلن پاکستانی نژاد خورم شهزاد بٹ او دویم دیرش کلن رشید رضوان دی چې د لیبیا او مراکش قامیت لري دواړه د مشرقي لندن په یو سیمه کې اوسېدل چارواکي وایي دوی ته د خورم شهزاد په اړه معلومات وو خو هغه یې دومره غټه خطره نه ګڼله پولیس د دریم وسلوال په جنګلو پلټنې کوي د برتانیې وزیر اعظم ټریسا مې ویلي پولیس اوس هم په حمله کې د مړو او جوبل کسانو په جنګلو کوي چې پکې د یو شمېر قومونو خلک شامل دي د لندن میئر صادق خان د عامو خلکو حفاظت لپاره خپل ژوند په خطر کې اچولو په سر د لندن د پولیسو مننه کړې د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ وایي هغه د شپږ مسلمان اکثریت ملکونو نه امریکې ته راتلونکو خلکو باندې سفري بندیز بیا پر ځای کولو په سر زر تر زره د سپریم کورټ فیصله غواړي ډانلډ ټرمپ په ټویټر ویبپاڼه پیغام کې په خپل انصاف محکمه هم نیوکې کړي چې سپریم کورټ ته د سفري بندیزونو لپاره کمزورې درخواست کړې دي د سفري بندیزونو په فهرست کې ایران شام لیبیا سودان یمن او سومالیا شامل دي د امریکای یو شمیر عدالتونو د ډانلډ ټرمپ سفری بندیز په صدارتي حکم باندې عمل کول او درولې دي وایټ هاوس وایي چې ډانلډ ټرمپ داسې کومه اراده نه لري چې د استخباراتي ادارې اف بی آی په خوانی ډایرکټر جیمز کومی روانه هفته د کانګرس په وړاندې د صدر ټرمپ سره شو خبرو اترو د تفصیل ښکاره کولو نامنه کی ډانلډ ټرمپ په دې غبر کوو چې په وایټ هاوس کې د جیمز کومی سره شوو خبرو اترو تفصیل د سینټ استخباراتي چارو کمیټې په وړاندې بیانولو نه جیمز کومی منع کولو لپاره صدارتي استثناء استعمال کی او کنه جیمز کومی د تیر صدارتي انتخاباتو کې د ټرمپ کمپین او روس ترمنځ ممکنه اړیکو پلټنې کولې چې ډانلډ ټرمپ نوموړی د خپلې څوکۍ نه لری کو
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د افغانستان صدر اشرف غنی په هیواد کې د خونړو حملو او دربلو د ملکی سرحدونو بل اړخ نه د ترهکرې مخنیوي لپاره نن په کابل کې د نړیوال کانفرنس کوربتوب کوي. په دغه کانفرنس کې پاکستان او ایران هم برخه اخلي. نور حال په دې حق باندې د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د افغانستان صدر اشرف غنی به نن د امنیت پر سر کابل کې نړیواله غونډه کوي. په دې غرض چې ملک د تشدد په پیښو کې د زیاتوالي مخه ونیسي او د ملک په سرحدونو د ترخګرۍ مخنیوي وکړي. افغان حکومت د خبرو دې نوې لړۍ ته کابل پروسس نوم ورکړی دی، خو لومړۍ غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د قومي سلامتیا ستونزه په افغانستان کې د نیوکو لاندې راغلې ده او سیاسي تناو هم ژورتیا موندلې ده. د افغانستان خارجه وزارت ویان احمد شکیب مستغنی خبریالانو ته ویلي چې د ملک واکمن کلک ژمنې لري چې داخلي چیلنجونه د دوی په هڅو کې کوم اغیز ونه کړي. د ویلي دي چې په غونډه کې پاکستان او ایران د برخه اخستو بلنه قبوله کړې ده. پاکستان وایي چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان مرستیال سکرتر تسنیم اسلم به د دوه کسیزه پلاوي په شکل کې د پاکستان په دغه غونډه کې نمائندګي کوي. د زیاته کړه چې نورو برخه اخستونکو کې امریکا، روس، هند، سعودي عرب، قطر، عرب امارات، برتانیا، ملګری ملتونه او اروپایي اتحاد هم شامل دي. هغه مستغنی ویل چې د افغانستان امنیتي ادارو د غونډې پر مهال د کلکو امنیتي ګامونو پورته کولو عمل ته چمتو شوی دی. په غونډه کې به 13 هفته په افغانستان کې بمی چاودنې د بحث لوی موضوع وي او دا چې څه کول پکار دي چې د افغانستان امنیت پر ځای کړی شي. 13 هفته شو دغه بمی چاودنو کې لږ تر لږه شپږ شلی عام کسان وژل شوي وو او شپږ سو پورې نور ژوبل وو. تر اوسه چا هم د دغه پیښو ذمواري په غاړه نه ده اخیستې. د افغانستان او عراق لپاره د امریکا پخوانی سفارتکار زلمی خلیلزاد وایس اف امریکا ته وایي دغه پیښې دومره لوی وی چې ورسره حالت سمدستی بدل شو. دی وایي چې ګڼ شمیر افغانان دغه پیښو کې وجل شول او ژوبل کړی شول او دا کوم یو عام خبره نه ده. افغانستان دې ډول پیښو ته نور د صبر توان نه لري. د تشدد دغه لویو پیښو وروستو عام افغانان او سیاسي مخالفین لارو کوڅو ته راووتل او د صدر اشرف غنی څخه یې د مستعفی کېدو غوښتنې کولې. یو شمیر مظاهره کوونکو د پولیسو سره انخطې هم کړي چې پکې تر شپږو پورې کسان وژل شوي وو. د افغانستان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی چې په ائتلافي حکومت کې د یو ستر ګوند مشري هم په غاړه لري، پرون د صدر اشرف غنی سره د ملک تمامو امنیتي ادارو مشرانو د څوکونو لرکولو په کار کې د همکاري کولو ژمنه ښودلې ده. دی وایي چې دغه ادارې د ترخګرو حملو په مخه نیولو کې ناکامه شوي دي او د چاودنو وروستو په مظاهره کوونکو یې بیا ډزې هم کړې دي. د افغانستان د جماعت اسلامي پارټۍ او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د خالی په ورځ په بمی چاودنه کې وجل شوي تن په جنازه کې سره د نورو سترو سیاسي مشرانو ولاړ وو چې په جنازه کې بمی چاودنه وشوه. هغلی ربانی په حکومت کې ځینې کسانو باندې تور پورې کړ چې دغه ترخګرو ته لارې ورکوي. د صدر وایان نیخ په نیغه هغلی ربانی ته ګوته اوننیوه، خو دغه تورونه یې رد کړل او دغه یې سیاسي بیان وباله. د زیاته کړه چې د پیښو په لویه کچ پلټنې شروع شوې دي او حکومت په تمامو خواو غږ کړی دی چې نتیجو پورې دې انتظار وکړي. ځینې څېړنکار د غونډې مخالفت کوي او وایي چې د روغې جوړې خبرو ته ضرورت دی. برنارد روبن چې په نیویارک کې په نړیوالو ستونزو د څېړنو یو مرکز کې څېړنکار دی او په افغانستان یو شمیر کتابونه هم لیکلي دي، وایي چې دا په روان جنگ کې غونډه ده او د جنگ مطلب دا چې وینې تویږي او وجنې روانې دي. داسې خلک شته چې هغوی دا جګړه نور جاري ساتل غواړي، نو وایي فکر نه کوي چې دې حالاتو کې خبرې کومه ګټه وکړي. مایکل کوګلمن په واشنگټن په وډرو ویلسن مرکز کې څېړنکار دی. دی وایي چې د تازه پیښو سره سیاسي اختلافات راپورته کړی شوي او دغه د روغې جوړې عمل ته هم لار جوړولی شي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. سعودي عرب، مصر، بحرین، متحده عرب امارات، یمن او مالدیب ته تر کړې مرسته کولو د تورونو په سر د ګل پورز د قطر سره سفارتي اړیکې ختم کړې دي. د قطر خارجه وزارت دغه ګام بې انصافي بللی او ویلي چې په دوی لګول شوي تورونه بې بنیاد دي. نور حال په دې حق باندې د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
تیر ورځ سعودی عرب، بحرین، متحده عرب امارات، یمن، مالدیوز او مصر په قطر د ترهاګرۍ د ملاتړ تور لګولو سره د سفارتي اړیکو قطع کولو اعلان کړی. د هیوادونو په یو جدا لندناسته کې دا پریکړه کړې او ویلې دي چې دوی به د قطر نه خپل سفارتي عمله روباسي او قطر سره به هوایی او د سمندر د لارې تګ راتګ نه کوي. د سعودی عرب په مشرۍ اتحاد چې د یمن د حکومت په ملاتړ جنګیږي ویلې چې د جګړې نه بعد د قطر ځواکونه لري کړی. د سعودي عرب سرکاري خبري ادارې اس پی اي ویلي قطر د خپلو رسانو د لارې د اخوان المسلمین، داعش او القاعده سره هغه ترهاګرو او فرقایزه ډلو پیغام او پلاننګ تا وده ورکوي کوم چې سیما بے ثباته کوي. اس پی اس زیاته کړي چې سعودي په قطر کې موجودیت لرونکي الجزیره نیوز یو ځایي دفتر هم تړلې. د قطر د بارانو چارو وزارت دغه تورونه بی بنیاده بللي او د خپلواکۍ سرغړونې ورته ویلې. قطر په تیر وخت کې د ترهاګرو د ملاتړ تورونه رد کړي دي. د امریکې خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ویلي هغه د تیر ورځې د اقدام هیله نه لرله، د کومې چې بعد د ترهاګرۍ پر ضد د سیمې او نړۍ په چا اغیز وی. نوموړي د ټولو فریقینو څخه غوښتي چې کینی خپل اختلافات لري کړي او زیاته کړي دا چې امریکا فکر کوي چې دا مهمه ده چې د خلیج د همکارۍ شورا دی یو موټی وی. نوموړي ویلي زما په خیال مونږ د یوې مودې نه په سیمه کې مخ په زیاتې د ناولتیا فهرست ګورو او یقینا چې هغه به اوس سرته راختلی وي. د هیوادونه د پریکړې ته اړتیا لري چې د اختلاف د منځ لري کولو لپاره ګام پورته کړي. په قطر کې د امریکا سفیر دینا شیل سمیت هم تیر ورځ په ټویټر ویلي چې هغه او سفارت یې په اکتوبر 2014 کې د قطر سره د ترهاګرۍ پر ضد جګړه کې د امریکا لخوا د مالی مرستو څرګندونه کړې وه. د امریکې د پوز مرکزی کمانډ د قطر په الودید هوایی مرکز کې په غټه کچه شتون لري. د دین علاوه مصر د خپل سرکاري مطبوعاتو د لارې ویلي چې د قطر پالیسي د عربو کامی امنیت ته دړکې راولاړوي او عرب ټولنو ترمنس د یو قصدن پلان د لارې تقسیم او اړی ګړی جوړولو تخم کری. تیر ورځ د شپږو قانونو د دوه سره د سفارتي اړیکو ختمولو اشاره تیر میاشت هغه مهال ملو شی و کله چې قطر ویلی چې د قطر مشر امیر شیخ تمیم بن حماد لخوا بیان کې د هکرانو لاس وو. کم بیان چې د قطر خبری ایجنسی په ویبپاڼه شایع شوی و. په دغه راپور کې د قطری مشر لخوا د امریکا د ایران په اړه غوسې باندې پوښتنې شوی او پکې ویلی شو چې کیدی شي صدر ټرمپ د اوږدې مودې لپاره په واک کې پاتې نشي. قطر ویلي چې دوی د انټرنیټي جرمونو ښکار شوي خو د دوها د چارواکو د انکار باوجود په ګڼو خلیجی هیوادونو کې د میډیا چینلونو کې د قطر د مشر خبرې د یو حقیقت په توګه راپور کړي دي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د سعودي عرب، مصر، بحرین، متحده عرب امارات، یمن او مالدیب چې کومه فیصله کړې ده چې د قطر سره سفارتي اړیکې ختم کړي، د دې به د خلیج هیوادونو خپل ترمنځ تعلقاتو باندې او مسلمان نړۍ باندې اثر پرېوځي. د اسلام آباد نه پی د ډیو ریډیو خبریاله رابعه پیر یو رپورټ راکوي.
پاکستان حکومت که څه هم خپل واضح دریځ نه دی وړاندې کړی خو د پاکستانی څېړنکارانو وینا ده چې پاکستان ته پکار دی چې په دغه معامله کې ځان بې طرفه وساتي. د قطر سره سفارتي اړیکې ختمونکو دغه هیوادونو تور لګولی دی چې قطر د تندروي ډلې اخوان المسلمین نه علاوه د دولت اسلامیه او نورو ترهګرو ډلو ملاتړ کوي خو قطر دغه ټوله بې سببه ګرځولی دی. د دغه شپږو هیوادونو د قطر سره د سفارتي اړیکې ختمولو وروسته که څه هم د پاکستان د قطر سره خپل اړیکې جاری ساتلو رپورټونه مخې ته راځي او خبري اژانس رایټرز د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د خلی وای چې پاکستان امت مسلمه کې یووالی غواړي او د قطر سره سفارتي اړیکو ختمولو څه اراده نه لري. خو کله چې وایس اف امریکا د بهرنیو چارو د ویان نفی زکریا څخه په دې اړه وپوښتل نو دوی وویل چې د قطر پر معامله تر اوسه څه قسمه پرېکړه نه ده سوې. بل پلو ته څېړونکي دریځ لري چې پاکستان په کار دی د خلیجي هیوادونو په دغه معامله کې بے طرفی څرګنده کړي. دفاعی چیڑنکار لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود وائی:
اصل میں ہے بات دراصل یہ ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ اپنی بالادستی تمام مشرق وسطی کے ممالک پر قائم کرنا چاہتا ہے.
اصل خبر ادا دا چی سعودی عرب خپل بالادستی منځنی ختیځ پر هیوادونو ساتل غواړي او په داسې حالاتو کې موږ ته پکار دی چې د منځنی ختیځ په دغه جګړه کې ځان وانچوو. چړنکار اکرام سیگل وایي چې په داسې حالاتو کې پکار دی پاکستان د دغه هیوادونو ترمنځ د روغې جوړې هڅې وکړي.
پاکستان کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ریکنسلیشن لائیں. پاکستان کو کوشش کریے کہ یہ دونوں ممالک میں بات کریں اور ان کی کوشش کریں کہ تنازع ختم.
چڑن کو وینا ده چې د سعودي عرب سره د اړیکو او په سعودي اتحاد کې د ګډون او بل پلو ته د وزیر اعظم میانواز شریف د قطري شاهي کورنۍ سره د اړیکو لوجبه د حکومت لپاره یو ځل بیا ډېره ګرانوي چې پر دغه معامله یو واضح دریځ خپل کړی سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډی وی ریډیو، اسلام آباد.
وایس آف
امریکا، ډی وی ریډیو. اوري
در وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او اوس نړیواله سیمه ایز مطبوعاتو ته د موږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړی. تاسو ته وړاندې کوو:
د پاکستان په صدر مقام اسلام آباد کې بین الاقوامي اسلامي یونیورسيټي تیره هفته د یوې قامي مباحثي بندوبست کړی و. په دغه کې د مختلفو مسلکونو یو دیرش عالمانو په یو اتفاق یو فتوا جاری کا چې پکې د توندلاریتوب او ترهګرۍ غندنه شوې ده او د خودکش حملو مرسته کوونکي پکې غداران اعلان کړی شوی دی. هر کله چې د جهاد د اعلان اختیار پکې د مملکت بیان کړی شوی دی. خود پاکستان د خیبر پختونخوا د نوخار زیرلی نامتو عالمی دین مولانا سمیع الحق د دې فتوی خلاف خپل یو فتوا جاری کړی ده. نن د امریکای آنلاین خوریدونکو اخبار بیگ نیوز نیټورک کې په دې موضوع یو تفصیلی مضمون خور شوی دی چې سرخطی دی د فتوو خلاف فتوا. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د بین الاقوامي اسلامي یونیورسيټي په مذاکره کې د ناستو یو دیر شو عالمانو د فتوی په جواب کې جاری کړی خپل فتوا کې مولانا سمیع الحق هم هغه ژبه او الفاظ استعمال کړي دي کوم چې پاکستان کې د ترهګرو د خولې اوزي. د مولانا سمیع الحق فتوا اسلامي دنیا کې د خیالاتو او د نظریاتو ترمنځ د روان جنگ سرګندونه کوي. مولانا سمیع الحق خپل جوابي فتوا کې دا هم ویلي دي چې په ریاض کې د امریکا او د سعودي عرب د سوري لاندې د اسلامي سرمشرانو شوی غونډه او پاکستان کې د علماو کانفرنس د جهاد په لاره کې خندان اچول دي. د دا خبره په ګوته کا چې اسلام آباد کې د مذهبي دانشورانو غونډې دعوه کړې ده چې جهاد د حاکمانو یا د امیر د اجازت نه بغیر نشي شروع کېدی. خو هر کله چې دا وخت د اسلامي ملکونو حاکمان د غربي ملکونو ګډاګیری نو دوی د خپلو بادارانو د مرضی خلاف کله هم د جهاد شروع کولو زړه نشي کولی. مضمون زیاتی چې د سیړنې یوې عالمی ادارې د خطابت شپږ داسې اندازونه په ګوته کړي دي کوم چې القاعده د خپل کړي شر فساد په حق د ګرځولو دپاره استعمالوي. مولانا سمیع الحق په خپل بیان کې د القاعده د شپږو خطابونو ځینې درې اندازونه استعمال کړي دي. مولانا سمیع الحق خپل بیان کې لومړی دا خبره کړې ده چې د اسلام خلاف جنگ شروع کړی شوی دی او غربي ملکونه زموږ اول نمبر دشمنان دي. دویمه خبره مولانا سمیع الحق د القاعده په انداز کې دا کړی ده چې مسلمان حاکمان د غربي ملکونو ایجنټان دي او دریمه دا چې په مسلمانانو لازمه ده چې د انصاف د حصول لپاره خونړي جهاد ته لاس واچوي. مضمون لیکي چې مولانا سمیع الحق د دیوبند مسلک یو نامتو عالمی دین او د نوخار ضلع په اکوړي کې دا مشهور دار العلوم حقانیہ اسلامی مدرسے مشر دے پ شروع کے دے د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان دا گن یو مشر خرستوی د جمعیت علماء اسلام سین پنم خپلا ڈلا جوڑا کا او پخوانی فوزی حکمران جنرل ضیاء الحق سرا ملگرے شو دا دارالعلوم حقانیہ پا ویب پانا دا دارالعلوم پنځه غرضونا بیان کړی شوی دی. دا دی لومبی مقصد مذهبی دانشوران او عالمان پیدا کول دی. دویم مقصد دا سی عملی کسان پیدا کول دی چې دا اللہ دا عظمت دا پارا دا منکرین و خلاف جہاد شروع کی، او دا دارالعلوم حقانیہ پنځم مقصد دا سی سیاسی کارکنان یا سیاست دانان پیدا کول دی چې دا ظالم و حکمرانان و مقابلے ترا پاسی او خپل قام د یهودیانو او د عیسایانو د غلامینا بچ اوساتی. بگ نیوز نیٹورک کې د چاپ شوی مضمون په اخر کې لیکلی شوی دی چې دا مقصدونه او غرضونه په ظاهره د یوې مذهبي اسلامي مدرسې د پاره یو ډیر دروند بوج او ناممکنه غونډې کار دی، خو د حقانیه مدرسې خوشقسمتی دا ده چې په هر دور کې ورسره هم عامرانو حکمرانانو مکمل مرسته کړې ده، هغه حکمرانان چې د غربي ملکونو په ایجنټانو ښه مشهور وو.
ډیوا ریډیو خبریالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریڈیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږ بجو نه تر نه بجو پورې،
او د ماخام شپږ بجو نه تر د شپې دولس بجو پورې اوریدئ شئ.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د لندن پولیسو د خالی پورس شو او تراکر حملو کې ککل درې وسلوالو کې د دوو پیژنګلو کړی ده. په دې کې یو وسلوال ویش کلن پاکستانی نژاد حرم شزاد بٹ دی او دویم دیش کلن رشید رضوان دی چې د لیبیا او مراکش قامیت لري. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زمونږ همکار شعبزاده وړاندې کوي.
د لندن پولیسو د خالی په ورځ په لندن کې برید کوونکو درې کسانو کې د دوو نمونه سرګن کړي. په دغه برید کې یو کسان وژل شوی او د 500 نه سیوا جوبل شوی. د یو برید کوونکي نوم خورم شهزاد بټ ته چې ویش کلن دی. دغه تن د وړاندې نه د چارواکو په نظر کې یو، خو چارواکو دغه د سلوی خطر په حیث نه ګڼلو. د لندن پولیسو لخوا خپور شوی یو بیان کې ویل شوی چې داسې هیڅ قسمه استخباراتي معلومات نه دي ترلاسه شوی چې دغه برید لپاره سم منصوبه جوړه شوی وه. دویم امرید کون کے راشد رضوان نمیدو چیو مرے دیر شکالو. دا غدوانا کسان دا شرقی لندن پا ایوسی مکیو سیدل. پولیس لا هم پا دا غبرید کے ککڑ دریم تن پاڑا پلٹنی کئی. دا برطانی وزیر اعظم تریسا مے نن بیا ویلی دا لندن پولیس پا دا غبرید کے جو بلوٹولو خلقو معلومات کئی. او ترو سر آغون شوی معلومات خواهی چی پا دا غبرید کے دا نورو حیوادنو خلق هم جو بل شویو. میرمن مے ویلی چې دا برید په لندن او برطانیا برید دے او سره د دې په یو آزاده نړۍ هم بریدو. د ګل په ورځ بیا د لندن پولیسو نورې چاپې هم وهلې دي او یو شمېر کسان یې نیولي. د لندن ښاروال صادق خان په یو بیان کې د پولیسو مننه کړې چې دوی د خلکو د حفاظت لپاره خپل ژوند په خطر کې اچوي او خطرو ته مخامخ کیږي. صادق خان وایي موږ ټول د پولیسو او په بیړني وخت کې د مرستو ادارو یا ایمرجنسي سرویسز د کسانو ستاینه کوو. پولیسو ویلی د خالی په ورځ په دغه برید کې درې کسانو لاس لرلو. کله چې دوی خپل ګاډی په لندن برج په پیاده روانو کسانو وروخې جاو او بیا یې یو نږدې مارکیټ کې یو شمېر کسان په چړو وهل. دغه درې واړه کسان بیا د پولیسو لخوا وویشتل شول. د لندن ښار د پولیسو کمشنر کریساری سکای نیوز ته ویلي موږ دا معلومول غواړو چې آیا د دوی سره په دغه برید کولو کې چا مرسته کړې وه او که نه. داعش تندروګون په خپل خبری ویب پاڼه اماق د دغه برید پړه منلې ده. د برطانیې وزیر اعظم یې تېره ورځ ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې په برطانیا کې درې ترهګر بریدونه اسلامي تندرو د خپلې نظریې لاندې ترسره کړي دي. هغه زیاته کړې ده چې زموږ په هیواد کې د دغه شان تندرو لپاره برداشت ډیر دی او اوس وخت راغلی چې دغه هر څه ودرو او دغه شان خلک د خپلې ټولنې نه بهر وباسو. د لندن د پولیسو یو مشر بیانن د لندن د مسلمانانو د ټولنو لخوا یو پیغام هم ویلی. چې پکې د غبرت غندنه شوې ده. دغه بیان وایي چې د برتانیې ټولې مسلمانې ټولنې په ټولو مسلمانانو غږ کوي چې د خپلو چې په خپلو ټولنو کې د دغه شان تندره و کسان په نخښه کړي چې د اسلام نوم بدناموي.
اروائس آف امریکا ڈی ریڈیو دے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ ویلی دا شپگ مسلمان اکثریتی ملکونو نے امریکی تراتن کو خلق باندھے سفری بندیز بیا پرزے کولو پر سر زر تر زرا دا سپریم کورٹ فیصلہ غواڑی نمولی دا خبرہ دا ٹویٹر پہ یو پیغام کی کڑے دا نور حال پہ دا وائس آف امریکا پر رپورٹ کے تاستا زمنگا ہمکارا کلسوم کا خڑوان نکبی.
د امریکا ولس مشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د سپریم کورټ یا ستري محکمې د شپږ مسلمان اکثریتي هوادونو د سفري بندیز حکمنامه زر تر زر پر ځای کولو اجازه غوښتلې. د ټویټر د لارې صدر ټرمپ د امریکا د انصاف محکمې باندې نیوکې وکړې چې د سفري بندیز په اړه یې سپریم کورټ ته کم صدرتي حکمنامې دستاویز جمع کړي دي، په کم کې چې سیاسي توګه باندې بدلون کړل شوی وو او په دا بدلون کې ایران، شام، لیبیا، سودان، یمن، سومالیا باندې سفری بندیز لګول سوی. هغه زیاته کړه چې باید پخوانی دستاویز د کم چی اپیل ورته سوی او پخوانی صدارتي حکمنامه کې عراق هم شامل وو دادی جمع کړي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې عدالتونو د سیاست او سستیزه کار اخلي، خپل اواد محفوظ ساتلو لپاره په هر صورت کې به هغه ټولو خلکو سخته سرنه کیږي څوک سي امریکا ته راتګ کوي. صدر ټرمپ او انتظامی وړاندې ټینګار کول چې دغه سفری پابندي یا اگزیکټیو آرډرز امریکا ته په راتګ باندې بندیز نه دی، خو صدر ټرمپ په وروستیو کې په ټویټر باندې د تبصرې په وخت ویلي خلک، وکیلان او عدالتونه دغه صدارتي حکمنامې ته کس نوم هم ورکوي زه ورته سفری بندیز نوم ورکوم، د کم چې دا وخت موږ اړتیا او ضرورت لرو. په امریکا کې یو شمیر عدالتونو د صدر ټرمپ هغه صدارتي حکمنامه ځنډولې چې وایي شپږ هیوادونه باندې د ارزي سفری بندیز ولګول سي. د صدر ټرمپ دغه صدارتي حکمنامه باندې سخت اعتراضونه په دې وجه کیږي چې دغه شپږ سره هیوادونه مسلمان اکثریت هیوادونه دي چې پکې ایران، شام، لیبیا، سودان، یمن او سومالیا شامل ده او دا د اسلام او مسلمانانو په ضد ګڼل کیږي. صدر ټرمپ د لندن د برید وروسته د یک شنبه یا اتوار پر ورځ په ټویټر باندې دا هم لیکلي چې د برتانیې سره هر ډول مرستې کولو ته چمتو دی. صدر ټرمپ ویلي چې سیاسي ګټو د پروا کولو زه علاوه دې ته کتنه پکار ده چې څنګه د خپل ولس امنیت لپاره ژمنې کوي سو، او دا یې ویلي چې موږ ته پکار دی چې د هوښیارۍ سره کار واخلو، که داسې ونه کړو نو وضعیت به نور هم زیاته خراب شي. صدر ټرمپ د لندن ښاروال مهر صدیق خان څوک سي مسلمان دی ور باندې هم نیوکی وکړي. صدر ټرمپ په خپل ټویټر ویلي چې د لندن په برید کې وته نمبر او اته سلويشت جوړبل دي، خو د لندن مهر یا شاروال ویایي چې د ویری ضرورت نستا. ښاغلی صدیق خان د شنبه خالی دروازې د لندن د برید وروسته د دغه حمله په سخت ټکو غندنه کړي او دغه د لندن په ولس یو بزدلانه برید ګڼلی. د ښاغلی صدیق خان ویاند ویلي چې د لندن میر دا مهال ډیر زیات مصروف دی. د صدر ټرمپ د ټویټر د پیغام ځواب ورکولو زه زیات مهمه کارونه لري.
ګران اوریدونکو، هم په دې زبان دی زمونږ د نن سهار د دریو غنټو دا خبرونه سر ته رسیږي. نن مازیګر د پاکستان د وخت مطابق شپږ بجې او د افغانستان د وخت مطابق پنځه نیمې بجې به ستاسو په وړاندې زمونږ نور همکاران د ورځې د تازه او مهمو خبرونو سره راځي. د محمد اکرام د خپل پروډوسر وکیل خان او د انجینرانو سره ستاسو اجازه غواړم. د الله پامان.